څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو جګپولو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د ولسمشر غنی څرګندونې هم لرو چې د راتلونکي نظام په اړه شخېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لري. خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. هغه توافق چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف کار ورباندې کیږي. دا خبرې داسې مال شوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې په ډېرې دوی دي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل شوي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ګډون امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ځینو چارواکو سی ان ان خبري شبکې ته ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد په دې غونډه کې ګډون لري. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع د افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالب استازو سره مخ ته وړی دی. د سولې د دغه توافق له مخې تمه ده افغانستان څخه زرګونه امریکایي ځواکونه ووځي. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼله. محمد اشرف غنی دا څرګندونې له ملي رادیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې تېره شپه خبره شوه کړې دي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولې په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو پر موټرو دوه بریدونه شوي دي چې یو یې د ګیلان ولسوالۍ په جهانګیر او بل د ګیرو ولسوالۍ په دوشي سیمه کې شوي دي. د شغلې نوري په خبره په دې بریدونو کې نه تنه طالبان وژل شوي. نوموړي د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه راپور د مخالفینو تبلیغات بولی.
دشمن شاید سپر کنی که تردی داغو غیر واقعی تبلیغات و جز بشه غاری آمد دهنیت یا نتی زاکون و حکومت و غصف نصر آمیت زد تحریک لیچه گویا به ملکی فتان پا موتر باندی بید چه ولی هر برید چه به هوایی زاکون یان به کمانوی زنگور کتاعت به دفانت کنشی به دقیق و براتی معلومات و مشخص کدومات مصار سپر کنشی.
تر دې وړاندې د عدالت غوښتنې او ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې ویلي وو چې تېره ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پر یوه سره چه ډوله موټر سوی دی 15 تنه ملکیان وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 4 شپه سوي له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی دی.
تېره شپه د لوګر ولایت چارخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دشمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چودیدون کی تو کی انتیاری واسکتونه همدار از مختلف نوع ماینونه کشف او لمنځه وړل شوی دي. تر څنګه 12 تنه طالب تر هغه وژل شوی دي.
تا طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لري. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې کړې. نو ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ورننوتو اجازه ورنه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس دې دوو نویو انتخاب شویو غړو ته اجازه ورکړي. د کانګرس دا غړي رشیده طلایب او الهام عمر نومېږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورنې سوي دي، خو دوی دا تورونه ردوي. اسرائیلي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د کانګرس دې غړو ته چې دواړه د امریکا د مقرنه قوې لومړنۍ ښځینه غړي دي د ننوتو اجازه ځکه نه ورکول کېږي چې د لویدیځ غاړي د اشغال او له فلسطینیانو سره د چلند په خاطر اسرائیل تحریم کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هیواد تحریموي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. د امریکایي پلاوي او طالبانو تر توافق وروسته شایي له طالبانو سره بین الافغاني خبري پیل شي. د دې خبرو په اړه د سیاسي چارو کتونکی نصر الله ستانکزی وایي
که چیرې مذاکرات شروع شي په لنډ وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي.
ولسمشر اشرف غنی انتخابی حکومت د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دی. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تاسي برته شاته سي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راسي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یا ویلت هم یو ډاکټر د امیدواری پر مهال د میندو زیات کارونه یادوي.
ډیر درانه کارونه کې درانه وزن پورته کوي. دا دی عامل کېدل چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
دا سدي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سبچو پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم لا سدي راډیو اوریدلی شي. په خبرونو کې مو مخکې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په اړه په واشنگتن کې غونډه لري. تمه ده چې په دې غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې مسله له یو شمېر امنیتي چارواکو سره وڅېړي او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اته پړاو مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړي دي. نوریاس نوری راپور لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر هغه پلان غور وکړي چې له مخې ښایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا سی این این تلویزیون له دې غونډې څخه د یو شمېر خبرو با خبرو سرچینو په قول ویلي چې ډونالډ ټرمپ په دې تړاو غونډه کې چې په بیډمنستر ګولف تفریح ځای کې نن د ورځې په وروستیو کې جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مارک سپیر او د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف دانفورد ګډون ولري. د سرچینو په حواله د دې غونډې د اجنډا اصلي مسایل افغانستان او هغه پلان دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له څو میاشتو راهیسې پرې کار کړی او له طالبانو سره یې اته ځلې خبرې پرې کړې دي څو له دې لارې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسول شي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د احتمالي توافق پر اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي. له افغانستانه به د دېره شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیر و اته یا 9,000 سرتیر ایستل کېږي او هم له طالبانو سره دا مسله رسما نقلي کېږي چې د افغانستان خاورې به پر نورو د ترهګرۍ بریدونه نه کیږي. خو هغو سرچینو چې له دغو خبرو خبر دي ویلي چې په دغه احتمالي توافق کې د نورو مسایلو تر څنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ اوربند شامل دی، خو لږ تر لږه یوه مهمه مسله ترې غورځول شوې او هغه دا چې له طالبانو څخه د دې مسلې د یقیني کېدو تمه نه شي کېدی چې دوی به پر افغانانو او پر افغان پوځ حملې نه کوي. طالبان چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او هغه د بهرنیانو لاس پوڅې بولي، تر اوسه له مخامخ خبرو ورسره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په راتلونکي کې به په کېدونکو بین الافغاني خبرو کې ورسره د ټولنې د یو اړخ په توګه برخه واخلي. د اس ان ان د سرچینو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به راتلونکو څو ورځو کې د قطر پلازمېنې دوحه کې چې تر اوسه پورې هغه هلته د طالبانو له استازو سره اته ځلې خبرې مخته وړي لاړ شي، چې له طالبانو سره دغه وروستی توافق نهایی کړي. هغه هم وروسته له هغې چې امریکایي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې او دغه راز د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې پرې سلا وکړي. د یادونې وړ بولو چې خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وروستۍ پړاو خبرې پای ته ورسولې او د چهارشنبې په ورځ بیرته واشنګټن ته ستون شو چې له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره وکړي. طالبانو هم ویلي چې د اتم پړاو خبرو په نتیجو له خپلو مشرانو سره سلا مشوره کوي.
له نوري اسنوري په مننې په راپور کې مو واورېدل چې شاید امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې عمومي اوربند نوي شامل او طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې حال کې به د بین الافغاني سولې مذاکرات په کوم لوري روان شي؟ په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانگزي نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې نتیجه ورکوي او ارخیز امریکا ته، اما نه افغاني لوري ته. سره از چې ویل کېږي چې وروسته تر دې چې دا تړون امضا کېږي، دوم تړون امریکایان د افغان حکومت سره منعقدوي او بیا وروسته بین افغاني مذاکرات شروع کېږي. په هغې ښایي د اوربند مسله او نور مسایل مطرح شي. که چېرې په دغه توافقنامې کې هیڅ یو حالت وړاندوینه وشي چې د دې قرارداد تکمیلېدونکی حالت د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرات پاکي، بیا نو بیا یوه لار شته. اما که چېرې هسې یوازې په وچ ډول اوربند کېږي او طالبان د امریکایانو نه غواړي چې ووځي له افغانستان او امریکایان له طالبان نه دا غواړي چې خپل پوځونه ووځي له افغانستان، دا نو په یوازې توګه هغه موافقه ده چې د امریکایانو او طالبان ترمنځ کېږي او امریکا یوازې په دې خبرو کې ګټه تامینوي.
که چېرته همداسې وشي چې امریکایان او طالبان دې نتیجې ته ورسي چې د یوه تقسیم اوقات له مخې امریکایي قواوې له افغانستانه ووزي او د دې په مقابل کې طالبان په دوی باندې حملې ونه کړي، خو له افغان ځواکونو سره د دوی جګړه دوام وکړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به جنګونه ورسره شدید شي؟
برسره پر دې چې به شدید شي، زه فکر کوم چې طالبان لا پسې مغلق کړي. په دې معنی چې ځینې نیمه ملیشیایی او نیمه د پخوانیو مجاهدین ګروپونه لا تر اوسه پورې هم وجود لري چې دا احتمال وجود لري چې دوی هم په موقعیت د استفادې سره بیا غښتلي شي او یو ډول بهنسبي رابیس شي چې متاسفانه د کورنۍ جګړه به لا پسې هم غښتلي شي.
لیکن بل لور ته کېدی شي چې امریکایي پلاوی په دې ټینګار وکړي چې د افغانستان کورنۍ موضوعات طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو او له نورو سیاستوالو سره حل کړي.
په پرانسیپ کې دا خبره صحیح خبره ده چې موږ افغانان باید خپل مشکلات خپل حل کړو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه جګړه اصلا افغاني جګړه نه ولا دي، څلوېښتو کلونو په دخوا متاسفانه افغانان په دې جګړې کې د وسیلې په وکارول شول او د نورو د ګټې په استعمال. اوس نړیواله ټولنه اخلاقي مکلفت لري چې د سولې په اوستو کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که چېرته افغانان په خپلو منځونو کې د امریکایانو او د طالبانو تر توافق وروسته د سولې خبرې پیل کړي، فکر کوي چې زمانګیره به وي او کنه ممکنه ده چې افغانان بیا وروسته په خپلو کې په لنډ وخت کې یو موافقه ته ورسیږي؟
متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم په دې ارتباط. که چېرې داسې مذاکرات شروع شي نو په لنډ وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي، دا په یقیني ډول زمانګیر مسایل.
نو د حل لاره تاسو په څه کې وینئ؟
زه فکر کوم چې لکه چې ما وار وار په تاسو رادیو نور رسنیو سره هم دا شبکه کړې ده، د افغانستان ستونزه یوازې داخلي بود نه لري، نړیوال او داخلي بود لري. زما په عقیده باید همغږي داخلي کوششونو یعنی ملي سطح او ملي سطح کې په ګډه رامنځته شي تر وښایسو یو مثبتې نتیجې ته ورسیږو.
له ښاغلي ستانکزي په مننې لیبې خبرتیا وروسته د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. ولسمشر اشرف غني دغه خبره د نیمګړي سپر کې پونم غونډه کې چې په ولسمشي معنی کې جوړه شوې و وکړه. شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بی اتفاقی باعث کیږي. د دې خبره هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه نور حال د کابل د واصل وصال پر راپور کې
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کوي چې افغانستان د جمهوري نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي او د طالبانو راتګ د افغانستان د شاتګ په معنا دی. ښاغلی غني دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په تړاو د نیمګړي سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. ښاغلی غني وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووځي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د ټاکنو له لارې د جمهوري نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او دواړو لوریو په دې اړه خپل رضایت څرګند کړی دی. که څه هم د تمې خلاف د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دغه پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک نه شوه، خو د دواړو لوریو ترمنځ په مذاکراتو کې شویو پرمختګونو ته په کتو ویل کېږي چې ښایي د دواړو لوریو ترمنځ د سولې هوکړه په بل پړاو مذاکراتو کې چې لا یې ځای او وخت نه دی معلوم لاسلیک شي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني وایي په افغانستان کې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي.
د ولس له اجماع نه پرته باید داسې حرکتونه کو چې هغه د تقسیم موجب کړي. اما له بلې خوا که د ولس اجماع موجوده وي یو اقلیت ته باید دې اجازه ورنکو چې د پرمختګ مخه ونیسي.
ښاغلی غني ټینګار وکړ چې د غازی امان الله خان نیمګړی سفر کې چې د افغانستان د پرمختګ یوه هڅه وه باید بشپړ شي او دغه په خبره دغه ظرفیت اوس په هیواد کې پیدا شوی دی. خو هغه وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکي پوهه کافي نه ده، بلکې تر څنګ یې وطن پالنه هم ډیر ارزښت لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه بیا وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به کشمیر ته مخه کړو. راپورونه وایي چې د هند مرکزي حکومت په کشمیر کې د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همدارس یوې سیمه ایزې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه غور پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د یوې کشمیری ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات واورول شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته وړاندې شوی دی. نوی ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کوروکی تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټر انورادا باسین محکمې ته وړاندې کړی. د میرمن باسین مدافع وکیلې ورندا گروور ویلی حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ویلی چې په دې سیمه کې لګول شوی محدودیتونه پر اتلونکو څو ورځو کې لري کیږي. د اګوست له څلورمې نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی دی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې دولسمه ورځ ده، دوامدار ګرز بندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیري رسنیو بندیز هم شامل دي. لبلې خوا ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته د کشمیر د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1915 کال کې جوړه شوې وه. په همدې حال کې د پاکستان پاوځ ادعا کړې چې هندي سرتیرو نن په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې ډزې کړي او یو بل پاکستانی سرتیری وژلی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستانی کشمیر کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پاوځ او پولیسو پرون پنجشنبه هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا خپله کړې ده. هند په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړی، پر سیمه د ارتباطاتو او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله نور جزئیات ته سالی محمد سالی پر راپور کړی.
له هندوستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوې ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړه یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستۍ ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولاړ شوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونه ډېر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2018 کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت، چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله، هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په دڅل کې د چینی وی دیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي، په لسګونو زره اضافي سرتیری لیږلی دي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دغه وروره چې دا پیغمبر کې د زړه شیدانو مېبنو ځنه پیسې دا خلک دا چې په چورو کې پاول باندې لاس نه واسه کوي دی ولا کیا چې ها کو 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 چې نه دا نه ځانیان دا د پیغام واسو راینه الله سبارا سنن الله سبارا ورته چې شیدان مېبن ته واسو غوای وای ځانیان ته واسو نه څه چې وخت بعد ورکو او ولدا سکوي زلم مکوي دا غز مر پیغام او وکړه مشران ته ورغونه کوي. السلام علیکم.
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه دغه د ورور د موسو ولا راځي او دلته د وادي مونږ تراکي او برق دودا د هغه د بساس هغه مونږ تراکي وادي او بیا په دوربین پیدا کولای نه سو مونږ نه لاندې برق ته ایستم برق ته سرک په سر باندې پاس مونږ نه بره دي خلک برقونه ور درغلي او مونږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده؟ د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باندې مونږ غږ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. زما مطلب دا دی وروره چې دغه زمونږ بچیان په اردو کې شهیدان کېږي نو اشرف غنی صاحب د جناب محترم دی د انتخاباتو نه تیر شي او د صلح خبرې دې مخکې کړي. خدای دې وطن ته صلح راولي او دغه بعضې ملي اردو کې چې ځوانان دي دې ته ماشونه نه دي رسېدلي. انتخابات ضرور دي که د وطن د ساتل ضرور دي. وطن ساتلو والا معاش غواړي، معاش ورته نه رسېږي. د انتخاباتو پیسې دې خلکو ته ورکړي، دوه ملي پولیسو ته دې ورکړي چې هغه تنخواګانې ورته ورسېږي. په انتخاباتو پیسې لګوي او په اردو ته دې تنخواه غریبانان لګي دې کار کوي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د غزنی اوسیدونکو په دې بلاد کې د پارکونو او تفریحي ځایونو لکمبود شکایت لري. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د اختر په څلورمه د غزنی ښار یوازینی پارک ته سر ورښکاره کړی.
د اختر څلورمه ورځ او د غزنی ښار ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي. د دې له جملیت څخه یو شمېر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې ته نڅیږي. له دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمېر نور بیا د یو ډولکي ډولک ته اتڼونه کوي او د ګول دایرې په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتڼچانو راګرځېدلي او سیلې کوي. دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي، نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري. د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک دی چې خلک ورته راځي، خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري.
پارک یوازینی همدغه د حکیم صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راشي او تفریح وکړي. د کورنیو دپاره، د ماشومانو، د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته.
لیکوال، شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوي برابرې کړي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي، خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي.
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده. در حال کې په دې برخه کې بودیجه هم شته، پیسې هم راځي او دا یو مهمه برخه ده، ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري. نو په غزنی ولایت کې تفریح ځایونه ډېر کم دي. یو یې د حکیم صنایع پارک ده. د فیملي پارکونه خو بیخي نشته چې چېرته خلک د خپلو کورنیو سره، فامیلیو سره یو آرام او خوښه ځای ته لاړ شي.
که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي د غزنی له ښاروالۍ او محلي ادارې څخه په دغه ځای کې د نورو پارکونو او تفریح ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاروال او یا هم اړوند چارواکو نظر راواخلو، خو د اختر د رخصتیو له امله بریالي نه شوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د افغانانو له ملي یووالي او پر یو بل باور پرته سولې نشراتلې. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د خلیل زاد په مشي ډیګري غونډې وشوې خو یوه یې هم اوربند ته زمینه برابره نه کړه. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي امریکایي او افغان ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي تر څو بیا د پیښې څیړلو ته ضرورت پیدا نه شي. موسا جان عادل د هلمند له نادالي ولسوالۍ انتقادي پوښتنه کوي. دی لیکي چې ازادي راډیو ولې د طالبانو نظرونه نه اخلي او مخامخ خبرې نه ورسره کوي. د ازادي راډیو په ژوندیو خپرونه کې هر کله طالبانو ته بلنه ورکوو. زه په خپله د ازادي په څپو کې پروګرام د پنجشنبې په ورځ وړاندې کوم. بیا بیا مې دا خبره کړې ده چې دوی کولی شي چې په مستقیم ډول زموږ په خپرونو کې ګډون وکړي. جعفری لیکي د قطر د خبرو هیڅ وضاحت معلوم نشو. اتل زابل لیکي البته د پ امریکا انتقاد کوي او لیکي کده سولې په بهانه افغانستان پاکستان ته تسلیموي پر دې د لسره غور وکړي او خپلواک صاحب به ښه خبره کوي. وای پالشن کې نن شباران ووریده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
تکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له خپلو لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د دغه هیواد د دفاع وزیر او د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره په دې غونډه کې خبرې کوي. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالب استازو سره مخ ته وړی دی. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې. محمد اشرف غنی دا څرګندونې له ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکې کې کړې دي. هغه وایي چې د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راتلای شي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېر ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والی بیان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ په ګیلان او ګیرو ولسوالیو کې دوه بریدونه شوي دي چې په هغه کې 9 نفر طالبان وژل شوي دي. د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 طالبان وژل شوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ورتلو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلان وایي وی خوا ته د دوی امکانات کم دي او بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر روز تر بلې زیاتیږي. د دې ډول ماشومانو د زیږیدلو عوامل څه دي او په کومو سیمو کې ډیر زیږي؟ تفصیل زموږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیر په سیشې صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده خو د دې برخې مسولین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوست روغتون یو ډاکټر داوود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولي دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده چونکه زه دلته په بوس ولایتي روغتون کې 10 کاله پاتې سوی، یعنی دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومانو.
ښاغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوتو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالوي لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شزې ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید څه رقم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي څه رقم غذاګانې باید وخوري، هغې میندو ته نه رسېږي، بناان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. د هغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي، دا د دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
وست دولتي روغتون مسولین کڅوم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو د کیک شمیرې نه لري، خو دا منی چې په تیر میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلويشت هغه ماشومان مرستوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر از دیت ځای راغلی چې د ډاکټرانو دغسې ډاکټرانه وایي چې هلته د مشکل راپېښ چې مریض په دغسې حالات کې و چې هم یې غټ عملیات ورکوي، کوچنک عملیات ورکوي. راته یې وویل چې دلته ډاکټران بلنه سه دا مریض بوځي در هغه ځای کې پسې ورسوي. هم مشکل و چې در دغه ځای راتلو په لارې کې هم خامه وه، خو جنګونه یې بېرېږي او هم ورسره یم غمونه ډېر دي، هم بمبار کېږي، هو دغه څه وبېرېږي دا مریضین دا پېښېږي.
زه د نوزاده سره راغلی یم، په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شوسوله په هغه شپه ما سره دا وام پېښ شو. په هغه شپه زما کوچنیانو زما جمع ایلس و، په هغه شپه زما کوچنیانو دغه وکړه، تر داننه مې په دواره رسولي وه، د پنځمې میاشتې داسې تر داننه مې په دواره رسولي وه. اوس دا دې پیدا شو د هغې ورځ د اووه میاشتې.
که څوم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابله او شمیر په مراتبو ډیر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډیرېدلو دی، خو د دقیقو وسایلو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده، او که کچېرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تاپلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم د غو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوی.
د بست روغتون مسؤلین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو د دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تېر لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده، او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکی هلی ومنې په دې هله چې جوړ روغ وسیم ورزو استاسو د دې ونې پیغامونه ته دوستانو زموږ په پیغام سپتون کې دسکا کې استاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د ماشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړی دي. البته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولین نو مایوبین خنیولې، بیا د شهیدانو تر ورسی پورې، او د متقاعدینو اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي، او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي، او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسو وروای ورو. موږ به پر دواړو سترګو ستاسو پیغامونه خبرو کوو. او مخکې تر دې چې پروګرام مخته ولاړ سي، غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي، ډېر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړې دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پرسه سوي، او ستاسو ستونزې او شکایتونه نه دي حل سوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره یې په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلی زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه د یادرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې بې درکه ټیم لګیږي، او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لنډ وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي بیرته پروازونه نه، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغه پیسو باندې لوړپوړ چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه د نیهار ولایت د لرګو ولسوالۍ د شنهور کلینیک ته سره په تماس کې مل چې زموږ د لرګو ولسوالۍ د شنهور په ساحه کې د دې د مجبین د دې وزن د ریښل او خوټي په دمون باندې لوبي امزرنګ ځاني کوتي د تدین او د خپل سره مخامخ د دولت ته د غوښتنې او تر پیښتې چې دا سم خلک شي ریښل او خوټي ټول زموږ باندې ولسوالۍ کې دی. یو ټول چې موږ یې نه خلک خو کې ټول مواد وکړي دولت.
السلام علیکم. شاهزاده ناظرین، پیام فریدم د ازادۍ رادیو ته. دا چې د نظامی شهیدانو او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره ځمکه دې ته باید ورکړل شي. د کونړ ولایت د شهیدانو او معلولین په بعضو ولایتونو کې، لکه د ننګرهار په ولایت کې، د دغه ورونو کې هلته ورته نمرې ورکړل شوي، هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې دا چې محترم والي صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وعده کړې ده او ځمکې مې ورته نښه کړې دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. نو زما د محترم والي صاحب نه او د شاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر لپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړئ. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي.
پیغام دغه دی وروره چې دغه په هلمند کې د دغه شهیدانو مایبینو ځانی پیسې دا خلک داسې په چورو چپاول باندې لاسنه وسته کړي دي، ولا که یا چا کوکو کړ چې نو دغه نظامیان د بېچارې هم واسو راینن لاړ سبا راسه، نن لاړ سبا راسه، ورته د شهیدانو مایبینو ته وسو هغه وایي وایي نظامیان ته اوس نهشته څو وخته بعد ورکړو. او ول داسې کوي، ظلم مه کوئ،
دوستانو اوس به د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې په ګډه سره واورو چې دی په ځانګړي ډول د معلولینو د ستونزو په اړه ژغېدلی دی او د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی دی.
د لوی بخښونکي الله جل جلاله په سپېڅلي نامه لومړی د ازادي راډیو مشرتابه درنو کارکوونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وزارت مخکې مونږ د معینیت په نامه د شهیدانو معلولینو معینیت په نامه یو معینیت لرو، خو خوشبختانه د مقررو مبارزو نه وروسته چې مونږ اډوکې حسین وکړي لابین مونږ د افغانستان جلالت ماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او جلالت ماب ډاکټر سید عبدالله عبدالله نه منندوی یو چې زمونږ وزارت خپلواک او وزارت مستقل کړو. راځو دې خبرې ته په یو نقطه کې لږه ګیله لرو. هغه دا چې درون ولسمشر او درون اجرایي رئیس دغه د وزارت رهبري باید معلولینو ته سپارلې وي. هغوی چې د معلولینو په دردونو باندې د نورو نه ښه پوهېږي او د دوی دردونه ښه تشخیص کولی شي. په هر صورت باندې راځم دی ته وزارت نوی دی، بودیجه یې څنګه چې لازم وه د کال په سر کې تصویب نه شوه. اوس پارلمان ته دی د خوشبختانه د افغانستان ملي شورا د معلولینو د معاشاتو بودیجه زه چې خبرې م تصویب کړې ده او انشاءالله د اختر نه وروسته به دوی ته خپل معاشات ورسېږي. د بلې خوا نه د بایومټریک پروسه هم روانه ده. نو مدني ټولنې نو نور زیربتی دارا ټول د شهیدانو معلولینو د وزارت سره باید همکاري وکړي او د دې همکاري په جریان کې چې دغه معلولین کله بایومټریک شي دغه فساد مخه نیول کېږي چې هغه په زرګونو او حتی شاید په لکونو کتابچې جاري کتابچې د معلولیت په دغه وزارت کې جوړې شوې دي. نو بعض خلک دغه برخې نه چې سو استفادې کوي، هیڅ معلولیت نه لري، په سلګونو او لسګونو کتابچې جوړې کړې دي چې متاسفانه معلولین پکې به برنامېږي ورایتونه کې ورایتي رئیسانو جوړې کړې دي. پر صورت باندې زه امیدوار یم زه معلولین ته ډاډ ورکوم. په دې هم پوهېږم چې دا یو غټه معضله او مشکل دی. اختر به د معلولینو بېچارهګانو نه په دسترخوان کلچې نه به پی کیک او نه به پی چاکلیټي، خو دغه نو ستونزې او مشکلات چې موږ ګاللي دي دغه باید وګالو چې د دې اختر نه وروسته زه مطمئن یم زه چې څومره پوهاوی او آګاهي لرم انشاءالله د وزارت بودیجه چې کومه بودیجه پیشنهاد کړي وزارت مالیه ته د وزارت مالیه په تفاهم د افغانستان ملي شورا ته د بودیجه تصویب شوې ده وروسته به انشاءالله تخصیص منظم راځي ټول ورایتونو او مرکز ته به بودیجه رسیږي.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دمن مو دګل د لغمان ولایت د لشان تماس ولای دما ته شپږم مېش تر شپږم مېش ماش مې احمد مایه پټ کړو او چې نو پیګم مې کاوله کړې نو د انچل پروګرام د وزارت دخلې نه ورسو د پټین ورسو د وزارت د چرپجز د خبرچو څو پرزم کامل مې ما ته انا او بانا کې زه غواړم خوښ کوم چې وزارت دخلې د خپل احمد مایه د لغمان ولایت د پروژه چې ما ماش وره سي شپږم مېش.
ہلو السلام علیکم د هلمند ولایت عبدالخلیل سرباز خبره کوم د ملي امنیت د دوه میاوزیت خبرو مختلفه خبر پیسې چې اشرف غنی ورته بخشش کړي وي د دولت سربازانو ته مخته یې ور په یم نظر کړي په د روزي رئیس د غوړ اختر رئیس مو ورته پتا مې پولیسو وخت سرحدیانو وخت د ملي امنیت هیڅ سرباز نه دی اخیستی نه پیغام چې دا غلا کړی وي خو ډېر او څه په وکړ د ازادۍ راډیو نه ډېر مننه چې موږ پیغامونه نشي موږ غواړو دا خبره تل ور پوری چارواکو پرې ورسوي مننه.
سلام علیکم سید خبرې کوم له کابل نه. محترم دا کوم چې د اردو کسان دی په دغه اردو کې چې دی دغه د ماش ولې نه حواله کیږي دا بل میاستم د سر ته ورسیده دلته د مشکلات دی وجه نه دا مشکلات ډېر حد نه سی واسوي دي او د حکومت دې شي غم نه خوري ولې دې شي په حساب کې دا غم خورګي لپاره زوګ نه پیدا کیږي. وسلام.
بل السلام علیکم ما مریم د زبر ول نه څه ته ماس کې مو ورور پورت مو دا د ماشونو دا کوم څه وی دی ورور څه څه دی نو ماشونو مو میاس پر میاس نه تاسو کوشش وکړئ دا ماشونو مو لري میاس پر میاس کې ورور دې سره مشکلاتونه سره حل نه چرواک ته خبر دی ورور چې دا زمو مشکلاتونه سره حل کې ورور پوه دا سفر ولیدلې ورور پوه شو چې دې چې ماشونو مو واستیدم میاس بل ما خمیاس پر میاس پر فدان دی ورور او 5000 غوانی په 5000 غوانی قسم کوي کار کوي ورور ورونه را باندې د نړۍ دی ورور بل مشکلات بل مشکلات نو موږ غوښتنه دا د فرمو ماشینې ته اضافه شي ورور زه خپل بکمنانه کیسه اگر هم دا 15 تاله نه چیرته شپږ کاله نه چیرته.
تاسو مال دغه چې دغه ملي اردو د هلمند څخه خبرې کوم. څلور سوه څلور دغه کنډک څخه موږ ماشینه ولاکه نه را کول کېږي. دا زما پیغام دی.
اوس به ورسو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر ډاکټر زلمی زابلي هغه څرګندونې به واورو چې دوی وایي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت او نورو اړوندو مسؤلینو سره دوی اړیکې نیولې دي او ژمنه کړې ده چې له اړوندو ادارو څخه مسؤلین مشرانو جرګې ته وربولي او د دې مسلې وضاحت ځینې غواړي. راځي چې د ښاغلي زابلي څرګندونې په ګډه سره واورو.
شکر از ملتفتان چې شما صدای بشر یکیش محروم بیچاره او فداکاره شما بلر نگاه میکنیم به گوش مسئولین هم رساندین بر سرواده میکنیم که دامی روزه شنبی و یک شنبی و دو شنبی ما مسئولین وزارت دفاع را وزارت داخله را و اشهدا و مظلومین را به کمیسیون میخواییم نماینده یا میتونه که به کمیسیون باید جلسه اشتراک بکنه که اونا را مستقیما مجبوریم که چرا اونا بهانه ناخ میکنه با میدیا و با کارمندای خود وعده دروغ میده و حقوق برحقشان هم تادیه نمیکنه. این مشکل راستی هم در وزارتخانه دفاع و داخله و همچنین در شهدا و معلولین موجود است. اونا بارها در کمیسیون ما آمده و شکایت مجلس سنا برای ما وعده میده که به یک هفته توضیح میکنه ولی باز همو کار عملی نمیکنه. این دفعه ما مجبور مکلف که یا را بخواهیم در صورتی که یا در ظرف یک هفته و سه روز که میاد نهایی است اگر اونا تادیه نکرد ما این موضوع را به وزیر والی محل میکنیم که وزیر والی مطابق قانون از پرسان بکنه که چرا یا هر وقت باعث آزار و اذیت و باعث تاخیر در وظایف خود میشه. این خو یک چیز بسیار مهم است. وقتی یک سرباز در خط اول میجنگه اونا معاش داده نشه او فامیل داره او از خود اولاد داره او دچار مشکلات است. این وعده ما سبتر که دیشالا شنبه یک شنبه دوشنبه آینده داتی پارلمان استاد از کمیسیون شکایت همین موضوع در رسکی تعقیب بکنه که تا اونا را ما مجبور کنیم که حقوق به دوستای ما برسن.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
دوستانو وس به تاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې پر نورو مسایلو او ټولنیزو ستونزو باندې مو مشته خپل شکایتونه راستولې دي.
هلو السلام علیکم دا خلی پکتیا تمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تاسو سره خبرې کوم. د لوړ پرو مقامات ته هم غوښتنه ده دا چې د پکتیا تمکنه ولسوالۍ د شهرینه او بازار څخه تر ستر ګرمي مقبل کلی پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډوکه پر ده. دا سړک ته نه دولت پاملرنه کړې نه کومو موسسو پاملرنه کړې ده. که چېرته د دې ګرمي مقبل کلی پورې غځېدلی سړک په پاخه او اثري ډول جوړ شي نو د ستر ګرمي د مقبل کلی ټولې ستونزې به حل شي.
السلام علیکم. الحمدلله تر کوټ څخه خبره کوم. ولله لکه چې کال کې چې د خاص روزګار او د کریډیټ مابند او لا ربنه ده د تلوري څو پام کې دا یو خلک خو ډېر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ مابند او لا روم باندې د فرصت کور به ستره ده با یو څه خو دا چې څه څه کې چې دې نه کې دا خامخا به خلاص شي. وسلام پر احترام.
الو ازادي راډیو ته سلام وایم. باندې سلام اجازه پیغام زده د کندهار خبرې کوم. زما پیغام دادی سلام سلام وایي ازادي راډیو ته ډېر ډېر مننه چې په کندهار کې برکنسته نو ټول د ستونزې سره مخامخ یو او دلته پنکې په لګرو غریبې ده او د څنګه هتا پنکې لا پرې راغو وای شم چې څه کار واخلو دغه اوبه نه لرو د څنګه اوبه نه لرو سمچه بلات مو په برګ باندې اوبه راکاږو بیس د ډېر ستونزو سره مخامخ شو. باید کندهار شهر کې دغه کوم د برګ ریاست چې دي دغه کسان د وخت څخه په پچاسي دي دغه کسان لري کې او په ځای یې لري کسان وګماري او چې هغه څه چې له هغه شهر د ورکی دغه ټول موږ د کندهار په برګ د خپل مور راځي شکایت کوي دي موږ شکایت ولاته چې دای څه نه دي کلام شران زمینه وکي مننه ازادي.
دا زړه راډو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت د یادرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور و، هغه برق د دښمن د ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښودو. بیا شمسیانو ته خبر راغله چې تاسو سره دولت د شمسیانو کومک او مرسته کوي، هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي، له وسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره
مننه کوم دوستانو ستاسو د پیغامونو څخه. د دې د خبرونی وخت په همدې سره مخ په خلاصېدو سو، نور پیغامونه مو هم را سره ستاسو خو د وخت مو ختم سو. موږ به په نور خبرونو کې هغه پیغامونه هم درته نشر کو او د اړوندو مسؤلینو سره به هم خبرې ور باندې وکړو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سو.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, yeah. مصر د کوسی قصا د خولی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خو کی د هغی قصا د سر اور کی د کال قصا منما د بلال قصا مین په حبشی ما هو رشتہ دل مان بنی جنت کی شاد روان بنی خو کی پستی او بو بوی شراب بوی شودو بوی په خیال کی جنتی ما دوزخ بوی ماران بوی سر اور لڑا مانان بوی تیرے بوی تور تم بوی خولی بوی زو کم بوی دانشا گنا نہ کہو